دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی وای. په خبرونه کې د پاکستان د سنټ انتخاباتو وروستي حال، د قبایلي مشرانو د سنټ انتخاباتو په اړه د سرګندونو، قبایلي ځوانانو ته د نوکریانو ورکولو نوی نظام، په بلوچستان کې په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي، د مومندو دادو خیلو سیدونکو د غوښتنو، په پاکستان کې دینی مدرسو ته د بهرنی امداد د رپورټونو ترڅنګ مو د کرکټ نړیوال کپ په اړه هم خبرو. پاول خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
د پاکستان انتخابي کمیشن وایي تر څو د فاټا سینټ انتخابات په اړه د ولسمشر جاري شوی اډنس کې شته ابهام ختم نشي تر هغه د ټاکنو نوې نیټه ته اعلان ولای. د افغانستان نیمروز ولایت له زندان یو خطرناک بندي تیر ماښام له 15 نورو بندیان سره د تشکیبو هڅه وکړه خو ناکامه شو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت په سوال لري د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نیمروز پاتې شونو یا باقیات په ورانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر څو د فاټا سینټ انتخابات په اړه د ولسمشر جاري سبو یارډیننس کې ستا ابهام ختم نه سي تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نه اعلانوي. د زیارت پر ورځ په ټول پاکستان کې د سینټ پر خالي چوکیو انتخابات وصول، خو انتخابي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري سبو یارډیننس لوجه وځندولې. د جمعې پر ورځ انتخابي کمیشن پر خپل پاڼه بیان خپور کړ چې وایي یارډیننس له ابهام او تضاد ډک دی او دا د هغه قانون چې لمخې انتخابات اعلان سوی زد دی. د پخوانی قانون لمخې به د فاټا د قومي اسمبلی غړو د سینټ په ټاکنو کې څلور وټونه استعمالول، خو سنۍ آرډیننس وایي چې یو غړی یوازې یو وټ ورکولای شي. د فاټا د سینټ پر څلورو چوکیو به د زیارت پر ورځ ټاکنې ترسره کېدلې. فاټا سیکرټری دعوه کوي چې په قبایلي سیمو کې د نوکری ورکول لپاره له درغلیو او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکرټریټ ویاند فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال لیډو ته وویل چې د فاټا هر هغه کس ته به نوکری ورکول کېږي چې نېشنل ټیسټینګ سرویس له مخې کېدونکي امتحان کې کامیاب شي.
پلمبی ځل باندې په تاسو باورې دي چې په سړي ډپارټمنټس کې د انټیس په ترو باندې اپارټمنټس کې مقصد صرف داري چې ترانسپیرنسي میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده تیوزي او د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
د فاټا ځوانان د دې ګام هرکلی کوي، خو البته غوښتنه کوي چې باید د نېشنل ټیسټینګ سرویس دغه نظام نور هم واضح وي. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تیر ماښام له 15 نورو بندیانو سره د تشتیدو هڅه وکړه خو ناکامه شو. د نیمروز ولایت امنیت قمندان محمد قسیم جنگل باغ مشال لري ټول دا کس محمد روزی نومیده او له څلورو کالو راسي د نشي موادو د قاچاق او سمګلینګ په جرم بندي وو.
یو تن د زندانیانو څخه یو تفنګچه محبس ته وارده کړې وه او غوښتل یې چې د 15 نورو خطرناکو محبوسینو سره وتښتي، خو نوموړی کس د پولیس لخوا وژل شوی او د 15 نورو خطرناکو محبوسینو د تښتې مخنیوی هم شوی دی.
د نیمروز ولایت په زندان کې شاوخوا 3500 کسان بندي چې زیات شمېر یې د نشي موادو قاچاق په جرم بندیان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود پاتې شونو یا باقیات پر ورانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. ویاند نن په یو بیان کې ویلي چې زموږ شریک کلتوري آثار ارادتن تباه کول په جنگي جرم کې راځي. ټاکل شوی دی چې بان کی مون بنند ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو له مشر ایرینا بوکو اسربینی او سره به د نمرود ښار تباه کولو پر موضوع خبرې کوي. د ویاند زیاته کړه چې دغه پیښه بان کی مون ډیر خفه کړی او د سیمې پر ټولو سیاسي او مذهبي مشرانو یې ژغ کړی چې د دې نه منونکي حملو د غندلو لپاره د خپل ژغونه پورته کړي. د عراق د سیلګری او تاریخي ورثو وزارت وایي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د جمعې پر ورځ د نمرود پاتشونی یا باقیات په درنو پوجیګاډو او بلډوزرونو سره وران کړل. او هم د عراق دولتي خبري اژانس وایي حکومتي عسکرو د جمعې پر ورځ ستراتیژیک شارګوټي دور د اسلامي دولت سره ډلې زخه بیرتنی ولیدي. ال عراقیا ټلویزیون د جمعې پر ورځ ول عسکرو د شیعه ملیشا او سنی قومي وسوالو په ملاتړ د دور شارګوټي په جګړه کې د اسلامي دولت زیات شمیر وسوال وژلي دي. د شارګوټي د تکریت شار په لمنو کې پروت دی. پوځي قمندانان ویلي دور شارګوټي په بشپړ ډول آزاد شوی او د بل مهم شارګوټي علم پر وړاندې به نن یعنی د شنبه په ورځ ولارسي. د قمندانانو دا داوا آزادو سرچینو نه ده تصدیق کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان باندې شخ کړي چې په یوکران کې د خپلو څارونکو شمیر دوه برابره یعنی ضرورت ورسوي. دواړو وزیرانو د جمعې پرځ ټلیفوني خبرې وکړې. له خبرو وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په کې ویل شوی لاروف او فرانک والتر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غوښتي چې ډېر ژر دی په یوکران کې د څارنې د خاص ماموریت منشور وغځوي او د څارونکو شمیر دی ضرورت ورسوي. په عین حال کې د روس، یوکران، جرمني او فرانس استازو د یوکران د ختیځ شخړې د حل د هلو ځلو په لړ کې د جمعې پرځ په برلین کې غونډه وکړه. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګوري کالزیان له غونډې وروسته وویل د یوکران له استازي پرته ټول د اروپا د امنیت همکاري سازمان او د تماس ډلې د ونډې په زیاتولو صلاح شول. اوسم د کرکټ په اړه خبر. د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. د باران له وجې لوبه دوه ځله ودرول شوه او بالاخره دا فیصله وشوه چې د 50 په ځای به 28 اوره لوبه وي. په دې دوران کې پاکستان 222 رنزونه جوړ کړل او 6.4 اوره کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او له هغه وروسته اوس جنوبي افریقا لوبه کوي چې په 6.1 اوره کې 15 لوبغاړي سوځیدلي، 15 اتیا رنزونه یې جوړ کړي دي او جنوبي افریقا به د لوبې ګټلو لپاره 222 منډې وهي. د خبرونو پای.
کدام اردن کو خبرونو مد مشال رادیو نو اوردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوته. د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. دا پاکستان په سنټ کې د قبایلی سیمو څوکو باندې انتخابات نه معلومه مودي لپاره ځندول شو. بلا باجوړه قبایلی مشر شهاب الدین خان وای
چې په دې کې د حلقو ذکر شوی دی چې د حلقې به څنګه کېږي. لکه د سنټ د حلقه خو ټوله یو فاټا ده. په دې کې د حلقې ته ذکر شوی چې دا پکې څنګه شوی دی.
په قبایلی سیمو کې نوکریانو ورکولو لپاره یو نوی نظام معرفي کړی شوی دی.
یو ګام پورته کړ چې را دلته دین دین کیس پتروس پاوی د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده تیوزی او د کوم سړي هلیت ته هغه تانو کړی ملو شي.
دا بلوچستان حکومت لخوا په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یو مهم شروع شوی دی خو زده کوونکي سوای
موسه دوا سبق ویل سی دا نور ګډ پاتې موسه پاتې فرام کی د دوه سبق ګرد راځي د دوه سوالو کوو کوښنان مو ته ټول ازي مو ضرور ونه کلته به سامنا یې.
دا مومندو د دوخیلو سیمو سودونکو په ماربل کارخانو کې د نوکریانو غوښتنه کوي.
نراله پکې کار را کوي، نراله پکې نوکری را کوي، نم غواړي نراله پښتنه کوي. نو اخیر بځای چې دا شپک ته پیښ هم ترخیل دي ولا چې دا ټول را ولما.
دا کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ روان لوبې تازه حال هم درکو. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو مشال لړی سره وسه. قدمه اردوونکو په پاکستان کې د سینټ پر خالی اسوکو د زیارت په ورځ انتخابات وشو او نتیجې هم اعلان شوه. خو دا سینه ښکاري چې د قبایلی سیمو د سینټ پر سوکیو ځنډول شوه ټاکنې به خای ازر وشي. هم پرون د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر څو د فاټا د سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاری شوه حکم یا آرډیننس کې شته ابهام او تضاد ختم نشي تر هغه ټاکنې نشي کېدې. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مزاخل راکوي.
د جمعې پورز ماخام د الیکشن کمیشن نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی د مارچ په 15 نیټه په داسې حال کې چې د سینټ د پاره ووټونه روانو او ټولې تیاری سر ته رسیدلې وي، ریټرننګ افسر ته د قبایلی سیمو د ووټونو په حق لا صدارتي حکمنامه ترلاسه شو چې پکې ویل شوی وو دغه ووټونه بعد نوې حکمنامه 2015 تر لاندې کیږي. بیانیه زیاتوي د صدارتي حکمنامه په دویم، دریم او څلورم شک کې تضاد دی چې ورسره شکونه پیدا کیږي او دا شان الیکشن کمیشن د سینټ د قانون د 28 آرټیکل تر لاندې د قبایلی سیمې د پاره د سینټ ووټونه تر هغه ځنډوي تر سوچ ابهام او شکونه نوي ختم شوي. د یادونه دا چې د زیارت پورز د سینټ الیکشن دوران ولسمشر ممنون حسین یو حکمنامه جاری کړی و چې تر مخه به د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی هر غړي یو ووټ اچوي. د دې نوړاندې به هر غړي د خپل خوخي امیدوارانو ته سلور ووټونه ورکول. د نوي حکمنامه په ضد د قومي اسمبلی شپږ غړي اسلام آباد های کورټ ته لاړل خو هلته د دوی خبره نه منلې شو او اخر الیکشن کمیشن په خپل عددي خبرې نوټس واغستو او اوټونه د نامعلوم مودې پورې وزنډول. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
کدما د اردوونکو دا ریاض موسیٰ خیل خو دی آرڈیننس د فاٹا د قومی اسمبلی غړي په دوو ډلو کې ویشل، یوه ډله یې حمایت کوي او بله یې مخالفت کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د دوو ډلو لوغړو سره مرکې کړې دي. په سر کې د آرډیننس له مخالفینو سره خبرې کوو. په دې اړه عبدالحی کاکړ د کورمی ایجنسی څخه د قومی اسمبلی غړي ساجد حسین توري سره مرکه کړې او په سر کې دوی پوښتلي چې صدارتي حکم باندې د دوی اعتراض څه دی.
ټول مخ کې مونږ اعتراض دار چې په کوم وخت کې دا دې ایشو کړلو ډېر سال رہتا ہے وکړلو ویلې سو کم از کم انتخابات د صرف درې غنټې پاتې چې د آرډیننس جاری کړلو خدا کوم کوټ دی و قانون ولا دی دانلی پورا وکړو.
یعنی دا دې څنګه کول دي څنګه دانلی کول غوښتو
دانلی دې داسې کوله چې دې ته پته ولګی دلا ولکا په فاټا کې زمونږ اکثریت نشته نه زمونږ کسان نه راځي او دی وځي نه دی مطلب آرډیننس ایشو کړلو دانلی داسې چې دې موږ باندې پریشر وو د گورنر کې پکې او د نن ولا دغه ملګرو چې یاره تاسو به مطلب دا رہے چې موږ څلور کسان به درته خیو او په نن کې شامل وای د نن کسان ته ووټ ورکوي موږ ورته موږ آزاد راغلی موږ د نن پټه ته ووټ ورکوي نه بلې پټه ته ووټ ورکوي هغه نه باندې دا فیصله وکړه چې یاره چلو تاسو څلور کسان راولوي انتخابات وشي تاسو بدا کسان په نن کې شامل وای.
یعنی دا خبره تاسو په تصدیق سره کوي کاسي تاسو داوا کوي؟
زه کومه خبره کومه تصدیق سره کوم.
شاه
نو دې کې مطلب دا رہے خبره موږ سره ونه مناله موږ نه مناله نو دې مطلب دا رہے پرزیدنشل آرډر حکم دی آرډر حکم دی دای جاری کړو. نو زه خبره دا رہے ته زدا یم چې دی فاټا د کبایلو حکم نن سپورټ ډیمانډ دی مشوم نو ونی ساتي مشر پورې ایمنی سنیټر پورې چیرې موږ ته په کورس آرټیکل 247 ختم شي مطلب په کبایلو ته الګ صوبا ویر کی کونسل جوړ شي مطلب دا رہے ته ایف سی آر مطلب ختم شي هغه پر خو ته مطلب رہے آرڈر آرڈیننس نه جری کوي او څه کله یو مملي غونې مفاد راشي یو ایم این ای راشي دی پارټه دی پارټه مفاد راشي دی نن مفاد راشي دی یو ایم این ای سنیټری پورا ته دومره غټ ټیپ خالي دومره غټ قدم خالي دا ډیر افسوس خبره ده.
ساجد حسین چوری سیم کتا سو دا فکر کوي چې دا آرڈیننس په دې راوړی دی چې د مسلم لیگ سنیټران کامیاب شي نو په دې نوی آرډیننس خود دوی دا کار نه کیږي ککې شي
دیږي فائدہ جی دا اورور سره ته دوه د ډیر چی دوه مراجی
شدا فائدہ ده
کوم دی اکثریت نه راځي دا بالکل دا فائدہ ده ته دوه دوی سنیټران راځي دوه مراجی
او کچلور بیا د دوی ته تاوان دی کچلور چلوري
پچالورو کې د ادارې چې د دې ترېم ممبران دي پچالورو کې مطلب د دې سنیټر نشي راځي
تاسو یو وخت غلط
نه و دا وخت نه و
خواشي کبه دا آرډیننس دوباره جاری سی ل د انتخابات وشي د سنټ او هم دغه په دغه شکل کې دغه آرډیننس جاری سی به تاسو ټول حمایت کوي
ناجی دغه دغه چاله چې بیا هم یو تر کار پرزیدنت تلم مطلب د آرډیننس جری کوي نه پخ کې به جرګه رغوړي د قبایلو جرګه به رغوړي جرګه به اعتماد کې خلی
دا ساجد حسین توری خدا فاټا د قومي اسمبلی بل ډله د بیا د صدارتي حکم حمایت کوي. شاب الدین خان له باجوړه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی دی او د دوه په وینا هم د دوی په هڅو ولسمشر ممنون حسین دغه آرډیننس جاری کړي. له عبدالحی کاکړ سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلي چې د دوی مخالفین وایي چې دغه صدارتي حکم به وخت جاری شوی دی. دا هغه جواب
دی اوس باز خلک د دینه مسله جوړ کړي چې دا د نیمې شپې جاری شوی دی. خو دا کوم ښه کار شي چې د نیمې شپې وشي دا د ماته تو ګوي چې صدر صاحب یو قانون جوړی د یو علاقې د پاره د فاټا د پاره چې هغه تو رئیس دی که هغه د شپې قانون جوړی نو دی د څه اعتراض وکړ دی بل څه ما دا خبره ده چې یوولس ایم این ایز باندې دا الیکشن په هغه کې پنځه پاتې کېدل شپږ څلور جوړول نو دې لپاره لازمه خبره دا وه چې قانون تعدی وشي او هغه د فاټا علاقه او د فاټا د علاقې لپاره قانون تعدی ضروري و چې صدر کړی وي. خو په دې کې وه صدر داسې ابهام شته په هغه لیکلو کې هغه کې قانوني ماهر ابهام دا چې دی چې په دې کې دا مینشن شوی نه دی چې زما په خیال باندې زما په فکر باندې ما چې څومره کتلی دي
چې په دې کې د حلقو ذکر شوی دی چې د حلقې به څنګه کېږي لکه د سینټ د حلقه خو ټوله یو فاټا ده نو دې کې د حلقې څه ذکر شوی چې دا پکې څنګه شوی دی په دې باندې څوک نه پوهېږي. دغه خبره پکې دا ده چې د دې کې ون مین ون ووټ خبره شوې ده خو دا پکې نه ده مینشن شوی چې ون مین ون ایم این اے ووټ. نو کدا ډېر معمولي خبرې دي دا به ان شاء الله پر ورځ به ان شاء الله دا
نه خو اوس شابدین خان یعنی دا ارډیننس دا یعنی د دات سوي اصل کې دا ارډیننس وایي څه
دا ارډیننس دا سی وایي چې دا یورس ایم این ایز چې دا د ډیکټیټرشپ ورځ نه دا ارډیننس جاری شو په 2002 کې او دا کې 2002 کې دا ارډیننس جاری شو د دینه مخکې به ام دا طریقہ وا چې کومه طریقہ اوس سره سي پاډي نه باندې جاری کړی دا چې د یو سړي به یو وټي او اینم دا وایي چې د یو سړي به یو وټي د یو سړي ات ا ټایم ضرور وټل نه شي کېدل. نو دا ډیکټیټرشپ په دور کې د آزاد امیدوارو د مضبوطولو لپاره دا غي د ګروپ د مضبوطولو لپاره دا غي د ضرور وټونو اختیار غي ته ورکړو او د دې په آپشنز کې چې دا چې کومه نو چې د فرست دا ونني آپشن زور زیات یو د ډریم کوي بلکې دا څلور واړه آپشنې چې کوم دې زور برابر وو نو دې باندې موږ پنځه کسان ممبرانو چې هغه سیاسي پارټو سره تعلق ساتي په دې باندې موږ تقریبا د شپږو میاشتو لګیا او په دې باندې موږ کار کاو او په دا اخیری ورځ باندې موږ په دې خلاف اکاونټ وکړو چې کچره دا چې دې شي چې دا شپږ کسان دا ممبران جوړي او سنیټران جوړي نو بیا موږ څه ضرورت دی موږ په خپل علاقې لپاره قانون هم جوړولې او چې بیا موږ سنیټر هم جوړولې نو بیا موږ څه ضرورت دی موږ یې سمجو نه څه پکار دي. نو په دغه وجه باندې حکومت د عوامو په حق کې دا فیصله وکړه او په دې باندې زما په خیال باندې به کم عوام دي هغه خوشاله دي او پرون د کینډیډیټس نه چې څومره کینډیډیټس غریبانو د هغه نه انټرویو هغه سره به باندې ټول خوشاله
لا باجوړه د کمی اسمبلی غړی شابدین خانو چې مشال رادیو سره مرکه کوله
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
کدمر ودونکو د فاټا سیکریټری چارواکي وای چې په لومړي ځل یې د قبایلی سیمو خلکو ته د نوکریان ورکولو لپاره د ان ټی اس یعنی نېشنل اټیسټینګ سرویس طریقه معرفي کړې ده. دغه نظام د پاکستان په نورو برخو کې عملی دی چې له مخې د سفارش یا رشوت له لارې د نوکریانو ترلاسه کولو مخه نیول کیږي. د دې طریقې کار مطابق تر امتحان وروسته د قابلیت په بنیاد یو کس ته نوکری ورکول کیږي. نور تفصيل فرهاد شینواری نور.
فاټا سیکټریټ په دې وروستو کې د قبایلی سیمو په سرکاري ادارو کې د نوکاریو ترلاسه کولو لپاره امیدوارانو ته د ان ټی اس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس شرط ایښی دی چې کوم امیدوار دغه ټیسټ امتحان پاس کړي نو بیا به ورته نوکری میلاویږي. په دې هکله د فاټا انفارمیشن ډایریکټر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا سې دی چې په لومړي ځل باندې په تاسو باوریدلې چې په ډیپارټمنټس کې د ان ټی اس ترو باندې اپارټمنټس کې مقصد یې صرف داري چې ترانسپیرنسي میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د انټیسټ سیستم په ټوله تاسو کتلې دی پاکستان کې اولډي ازمو شوې دي او سکسسفل ماډل دی. نو فاټا سیکریټریټ هم دې باندې دا یو ګام پورته کوي چې دلته د انټیسټ پتروس باندې د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده ته وځي او د کوم سړي اهلیت ته هغه ته نوکر ملو شي.
خو بیا د پی خبر یونیورسيټي د ایم فل سکالر امیر پردای وای چې دا یو ګام دی خود دی ان ټی اس سره تړلې د اهلیت ټوله پالیسی دی واضح کړی شي
چې دا کوم قدم فاټا سیکریټریټ واغستو دا یو قدم دی. پاکستان کې هم تو ګوره نو ان ټی اس باندې ډیر زیات خلکو اعتماد دی پوچون کی خبر ہے فاٹا سیکریٹریٹ تے فاٹا سیکریٹریٹ کی کرپشن انتہا دا اگے کہ نیپوٹیزم دے زیادہ فیورٹیزم دے زیادہ نو دے سرا بس یو بل خبر دا ہیر کول غڑم چ فاٹا سیکریٹریٹ ان ٹی ایس کوم سسٹم دے دے سرا سرا بالکل واضح پالیسی او ایلیجیبلٹی یا کرائیٹری دے کار کی چ مون ب د ان ٹی ایس تو تھرو باندې ویکنسی فل کو خو سمرا ب پرسن او پک ان ٹی ایس وی 20% تو وی 50% تو وی دینے علاوہ چ کوم یو الگ مون ہائر کو پروفیشنل ڈگریز بسمرا مارسی اور سرا چاہ نور کم اکیڈیمکس تھے مطلب میٹرک تھے ایس سی بی سی داخل بسو پرسینٹ ہوئی
دا فاٹا انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ شاروا کی زیادہ ہوئی چی دوی دا این ٹی ایس نا علاوہ پا فاٹا کی معلومات تا دا رسائی پاڑا ہم دی وی پالیسی پا جوڑولو لاس پورے کڑے دے اور شکایت مرکزوں نے ہم خلاص کری دی چی پا فاٹا سیکٹریٹ دا قبائلو اعتماد پیدا شی او خلق دخپلو حقوق پاڑا پختنی کول پیل کری فرحات شنوارا مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
کدمن اودونکو د قبلی سیمی زدکونکو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د هوا د نورو برخو پشان په فاټا کې هم بلدیاتی انتخابات یقیني کړي او فاټا ته د هم آئینی حیثیت ورکولو سره د دې نوم هم بدل کړي. هم په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ اورو.
لمشل ریڈیو سره خبرو کې د قبیلی سیمو زدکونکو د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو غوښتنه وکړه چې د فټه اولس په قومي بهر کې شاملې دوه لپاره دی لکه د نور ملک په شان بلدیاتی انتخابات وکړي او قبیلی سیمو ته د عیني حیثیت ورکړي چې دا رنګ د فټه اولس ته هم هغه رنګ حکومت ترلاسه شي. په دې اړه په پیښور کې د فټه سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
مونږ د غوښتنه کړې ده چې فټه کې د بلدیاتی الیکشن وکړلی شي چې څنګه پاکستان په نورو حصو یعنی په نورو صوبو کې الیکشن کیږي همداسې د فاټا په فاټا کې مو وکړلی شي بلدیات الیکشن او د فاټا چې کوم نوم دی دا د ختم کړلی شي او د پاکستان چې کوم آئین دی د هغې تحت د فاټا عوام ته حک ورکړي. فاټا ته د 73 آئین دی زموږ د پاکستان په هغې کې د حصو ام ورکړلی شي او هغه کې د فاټا شامل کړلی شي.
یو بل طالب علم هم وایي چې دوی به دا خپلې هلې ځلې تر هغه جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت خپل حکومت نوی ورکړی. د زیاته کړه
زمانو محلی مو ورک دی دا ورک دی جنسی سره تعلق ساته ما پېښور یونیورسيټي کې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر یم. دا مشن مونږه تر اخره پورې ته کومه پورې کیږي څو پورې مونږه ساوې ان شاء الله مونږه بخپل حق د اخوګ عوام علیکم حق ته قبل کوم حق ته دا مونږه ان شاء الله خپل سر تر رسو.
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قامي اسمبلی غړي حاجی شاجګل نو پختل نو هغه وی لډیر مدیر اسی قبایلی اولس هم غواړي چې ورته عیني حیثیت ورکړي او دوی به کوشش کوي چې په حکومت د قبایلی اولس دا غوښتنه ومني. حاجی شاجګل وی
د عوامو چې دا کم بازارونو کې د حکومت نه ګلمن دي او دا وایي زمونږ سره نو د ناسکم سلوک راځي لګیا دی. دغه لپاره د داسې اصلاحاتو ضرورت دی چې هغه د مونږ د قبایلی عوامو په زړونو نه داخله اوزي او هغه په دې شکل اوزي چې یو خو قبایلو ته فاټا پارلماني کونسل ورکړی شي یا قبایلو ته د خپل صوبه
همداشان چې د قبلی چارو ته زیکار محب وزیر نه کله مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو د هغه وینا وا چې په قبایلی سیمو کې بلدیاتی انتخابات کول ډیر ضروری دي. نو موړی وې
بلدیاتی الیکشن وکی په کار خدا دا چې اوشي دلته هم د خیبر پښتونخوا یا د پنجاب یا ملک نور برخو په شان ځکه چې دلته هم هغه مسلې دي چې د پولیټیکای نه خلک تنگ دي د اډمنستریشن نه خلک تنگ دي. قبایلو غوښتنه هم د نور پاکستانیانو نه صدا څه ډیره جوړه نه ده. هغه هم جمهوریت حکومت غواړي او بلدیاتی الیکشن د پاره لومبه قدم دا رسل دي چې د فاټا لا تر اوسه صوبایي حکومت نشته. صوبایي حکومت نه پس دی یو کونسل طرف ته یا ډیسټریکټ یا ایجنسی کونسل چې کوم ورته وایي هغه ته یوړل شي.
د ذکر د چې د رستیو کې د فاټا نه یو له سیاسي او مذهبي ګوندونو هم له حکومت غوښتنه کړې و چې هلته دی اف سی آر ختم کړي شي او د سیاسي نظام معرفي کولو سره سره دی بلدیاتی انتخابات هم وکړي شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم رودن کو په نړیوال کپ کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان 222 رنزونه جوړ کړی وو. دا وخت ساوت افریقا بیټنګ روان دي او په 19.4 اوور کې د شپږ لوبغاړو په زیان 102 رنزونه جوړ کړی دي. جنوبی افریقا ته د میچ ګټلو لپاره 110 رنزونه پاتې دي او 8 اورونه هم دي ورسره او 4 وکټې په لاس کې دي. استاد یې پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د بلوچستان حکومت لخوا په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یو مهم شروع شوی وو چې لا هم جاری دي. پښتنه دا چې له هغه غټو غټو اعلانونو او زورور میډیا کمپاین وروسته په رښتیا هم نقل ختم شوی دی او کنه. د خبریال نیاز مساخیل دا رپورټ ورو.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې شخصي کارکونکي او پر تعلیمي چارو نظر لرونکي محمد عظیم کاکړ په خبره نقل لا هم ختم شوی نه دی او د ختمولو نارې په خبره ماضي نارې وي.
پکار دی وہ حکومت چدی دادا سرکاری اسکولوں تک اپن نصابی وار پرکڑی ہوئے کیا دا نصاب بعد دی تو پکار وہ دا سٹاف موجودگی پہ اداروں کی دی یقینی کڑی ہوئے زب دیا زرور دا مجلس کو میں شد حکومت کا میں دعویٰ چھو آگا دعویٰ ہم نسو تر سارا چولمز دا چی کیمرے لگو دا چی سختی بوئی پہ ایگزامنیشن آل چوک میں نوئی جی دا ہم کول دروغ ثابت سوال
دا کلاسی پلاسی میں دلسم جماعت زکون کی حبیب اللہ ہم وائی پدغ لڑکی اول قصور دا استادانو دی
موسه دوا سبق ویل سی دا نور گرد پاتې موسه په پران کې د دوغه سبق گرد راځي د دوغه سوالو کوی کوښنان موسه ټول راځي او موږ هغه ویل نه ویل د دې موږ ضرور ونه کلته به سامنے
آیا استادان واقعی د نقل او خراب سیستم ذمہوار دی دا پښتنه می د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن کوټي ډیویژن یو غړی او استاد قائم خان کاکړ څخه وکړه د په جواب کې ویل
مکمل ایجوکیشن او موجوده سرکار په کار د دې چې مثال کشیر دی دا شی وړي بنیادی سټیجز دی برابر کی بیا دی بشکه دا سختی وکي په دغه والا باندې چې مثال کوم استاد سکول تزی او غ خپل ذمہاری در سره کوي نه خصوصا ګورنمنت چې ریسوشن جی ٹی ای چې دا زموږ تنظیم دی هغه پر هر فورم باندې پر ار فورم باندې او هغه استاد ته د کام دشمنه بوللی دی لیکن بلته چک اینڈ بیلنس به څوک ساتي هغه به مکمل ایجوکیشن ساتي
په بلوچستان پوهنتون کې استاد پروفیسر کلیم الله بډیس بیل نظر لري د ده په خبره د حکومت د نقل په حواله ګامونو سناسه بدلون راوړی دی
کومج دا وایو چې 100% کامیابی نه ده کوم از کوم 85% په دې کې لوستون کې کوم سټوډنټ وو هغه د خپل خپل توجه وکړه چې موږ مهنت کو سبق ووایو او دا به ان شاء الله د دې اثرات به پر روان وخت کې به نور زیاتیږي
د بلوچستان تعلیم محکمې د سکولانو څنګه صوبایي ډایریکټر سلیم انصاری کسه هم دا منی چې نقل له اعلانونو سره سم ختم خونسو خو البته د په خبره بدلون به سوکه سوکه راځي
مو کوشش مشکړې ده ډېر زبردست کوشش کړې ده ګرد ایڈمنستریشن د نقل ختمې د لپاره ویزیت کوي یو دم خوب نه ختمې دي کمی راغلې ده ډېر په دې کې
بلوچستان کې زیاتره خلک په دې نظر دي چې که څه هم له زورور اعلانونو سره سم د نقل پوره پوره خاتمه لا هم نه ده سوې خو د دوی په خبره البته اوس په خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی چې نقل شکار نه دی او باید چې دوی خپل ماشومان په ښه سبق ویلو له دغه کاره لري وساتي
کدمن اوریدونکو د کوزه مومند ایجنسی د دوخیلو قبیله شکایت کوي چې حکومت له دوی څخه د ماربل سیټي جوړولو لپاره ځمکه په بای اخرسته خسته او په جواب کې ورته ویلی وو چې هغه ته به نوکری ورکوي خو لا هم حکومت هغه ته نه نوکری ورکړي دي او نه نور مارات ورکړي دي نور تفصيل شانه واسترګزی پر رپورت کې
دا کوزه محمد رجن سید د دادوخیلو قبیله وای چې حکومت د هغوی سره هغه محل وادي کړی وي چې ګنه هغوی د ماربل سټی لپاره ځمکه ورکړي او په دغه لوی پروژه یا میگا پروجیکټ کې به وړي نوکرۍ هغوی ته ورکول شي د ماربل سټی لپاره د فټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په کوزه محمد رجن سید کې د میچنې د دادوخیلو قبیله نه شپږ سوه او شل جره ځمکه په بیا اخستل شوې و او د یادې ادارې د ویپانې تر مخه چې لږ زیات د اتل زره نوکرۍ او مقام پکې پیدا کول شي دا منصوبه په کال 2008 کې شروع شوې و چې د پوره کېدو وخت د روان کال د جون میاشت مقرر ده د سیمې اوسیدونکو ملک عظمت خان شمسرخیل وای
نراله پکې کار را کوي نراله پکې نوکری را کوي نم غواړي نراله پښتنه کوي نو اخیر به چې دا شپک ته پیښ شمسرخیل دی ولا چې دا ټول را ولما او په ځان غځي کې چې سم له مودا دوسرې به ما باندې را تیرې کا چې زما کړه لاله او سره نه ملاويږي نو بس بل دوسرې ما باندې تیرې کا
او هم دغه سیمې یو بل مشر وای چې حکومت الله هم هغوی ته د نوکری ورکولو لپاره اعلان نه کړي
زما ګلاب مونږ چې داس مخه خرڅ کړه کنه مونږ د دې لپاره خرڅ کړه چې مونږ ته نو کرې ملي دیږي او زما مسوخ نوم مونږ اخلي چې کوم چې د دې بچي وو پکې نو کری کوي زما کارانه چې پر په نخلا مخ ظلم کوي را سره زیاتې کوي حکومت مونږ سره زیاتې کوي ډیر زیاتې کوي خبر کوي را سره
او د یادې سیمې زیاتره ظلمي په خارجي هوادونو کې مزدوریان کوي او یا به په خپل سیمه کې په غرونو کې د ودانې لپاره کاڼي وباسي اکبر خان د دخیل وای
مونږ او سره ډیر ټکو په غریټ باندې مونږ ورکړه خدا خبره راته وکړه چې دې مراد دې بجلی د دې حساب کتاب بټول تاسو له موږ درکو نو کرے وغیرہ مرات نو اس عمران کړو اوسه پوری لا سن دی ملا اول هم د دې قوم حق دی زکه چې مکه هم د دې قوم نه اخیستی ده نو په کار د شم دې قوم تخپل مرات ملاو شي راغه
او د یادې ادارې اف ډی ال خو د محمود ایجنسی مشر طارق خټک وای چې په دا پروژه کې به نوکری د کوزه محمود ایجنسی ولست ورکول شي زکه چې دا د هغوی حق دی او ممکنه ده چې په نږدې وختونو کې که په دا پروژه کار پوره شو نو نوکری ورکول به هم شروع شي شانواز ترغزی مشال ریډیو
محمد ایجنسی
کدمر ودونکو د غرمی دولسنی بجې شی بی دی ل عبدالحی کاکړ نه بعد خبرونو لنډی زوور
د پاکستان انتخابی کمیشن وای ترڅو د فاټا سینټ انتخابات په اړه د ولسمشر جاري سوی آرډیننس کې ستا ابهام ختم نسی تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نسی اعلانولای. وزارت پرځ په ټول پاکستان کې د سینټ په خالي چوکۍ انتخابات وسول خو انتخابی کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر محمود حسین لخوا د جاري سوی آرډیننس له وجې وځنډولې. فاټا سیکریټریټ دعوه کوي چې په قبایلي سیمو کې د نوکری ورکولو لپاره له درغلي او سفاره شفاف نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټریټ بیان فیض الله فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ټول د فاټا هر هغه کس ته نوکری ورکول کیږي چې نېشنل ټیسټینګ سروس له مخې کېدونکي امتحان کې کامیاب سي. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تېر ماښام له 15 نورو بندیانو سره د تښتېدو هڅه وکړه خو ناکامه شو. د نیمروز ولایت امنیت قومندان محمد قسیم جنگلباغ مشال لري ټول دا کس محمد روزي نومېده او له څلورو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاق یا سمګلینګ په جرم کې بندي وو. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویان دوای اسلامي دولت په سوالي ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود پاتشونو په ورانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. ویان نن په یو بیان کې ویلي چې زموږ وبخشي ویان پرون په یو بیان کې ویلي چې زموږ شریک کلتوري ورثه ارادتن تباه کول په جنگي جرم کې راځي. د عراق دولتي خبري اژانس وايي حکومتي عسکرو د جمعې پر ورځ استراتیژیک شارګوټي دور د اسلامي دولت ډلې زخه بیرته نیولې دي. ال عراقي ټلویزیون د جمعې پر ورځ عسکرو د شیا ملیشا او سونی قومي وسوالو په ملاتړ د دور شارګوټ په جګړه کې د اسلامي دولت زیات شمېر وسوال وژلې دي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف او د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر د امنیت همکاري سازمان باندې ژغ کړی چې په یوکرين کې د خپل څارونکو شمیر دوه برابر یعنی زرو ته ورسوي. او د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په وڅلويش اورونه کې د 222 رنزونه جو په ټول لوبغاړي او د 22 رنزونه په لوب کې په شپږ څلويش اشاریه څلور اوره کې 222 رنزونه وبخښي جوړ کړو. او زاو جنوبي افریقا لوبه کوي چې فرض وبغاړي سوزیدلی دي یو سلسله 22 رنزونه جوړ کړی دي او یو ورسوي دي او دا لوبه د باران لوجه 22 ورسوه.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینې ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د سینټ په انتخاباتو لیکلي او وایي چې د انتخاباتو دوران دوه اړخونه مخې ته راغلل چې یو اړخ یې منفي دی او بل مثبت. مثبت یې دا دی چې حکومت یو جمهوري عمل ترسره کړو او د سینټ انتخابات وشو، خو بل طرف ته یې منفي اړخ ډیر خطرناک دی ځکه چې دې دوران د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د سینټ انتخاباتو کې بد نظمي په نظر راغله او دغه رنګ د فاټا لپاره د سینټ انتخابات هم وځنډول شو. د ادارې په وینا باید چې د سینټ انتخابات زر تر زره وکړی شي ځکه چې دا انتخابات ځنډول په حکومت باندې هم ګوتې راپورته کوي او دغه شان د دې د کولو سره به سینټ هم مکمل شي. ادریه زیاتوي چې د امریکې په شمول په ټوله نړۍ کې د سینټ انتخاباتو ته ډیر اهمیت ورکول کیږي او د دې نیټه ډیر په احتیاط سره ټاکل کیږي چې رستو پکې په هیڅ شان بدلون نه کیږي. نو په کار دي چې حکومت هم د نړۍ مثال مخې ته کې خو دی وو. ادریه اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې دې لړکې کوټلې اصلاحات وکړي شي چې راتلونکي انتخاباتو کې د پیسو د اغستلو او ودرولو مخه ونیول شي. نو باید چې د پاکستان ټولې سیاسي او حکومت پدی په سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا معاملہ په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. بل پلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د زیارت پورس خارجه سکتر اعزاز چودري د ملګری ملتونو مستقل غړي ملکونو او د یورپ یونین میشن سفیرانو ته د خبرونې په وخت وویل چې د هندستان خارجه سکتر پاکستان ته سفر یو ښه عمل دی او دې سره به د رابطو یو سلسله شروع شي. او د دې خبرې سرګندونه د هندستان وزیر اعظم د سینټ یا راجیو سبا غونډي دوران هم کړی دا چې هندستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. ادارې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم د پاکستان او هند ترمنځ په اعلی کچ رابطې شوې دي، خو د هغې وروسته بیا حالات داسې ځای ته لاړ شي چې په ټولو امیدونو خاورې واوړي، او خاص کر کله نه چې هندوستان کې د مودي حکومت راغلی. ادارې اخري کې لیکي چې د هندي خارجه سکتر د دورې به څومره ګټې مخې ته راځي دا به وخت ثابتوي، خو لکه د خارجه دفتر ویاندې تسنیم وسنم چې څنګه ویلي دي، د کومې پیښې د پلټنو وړاندې په بل ملک د تورونو لګولو نه ډډه کول پکار ده، او دواړو ملکونو له د مذاکراتو لړۍ ودرول نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدما اوردونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان رسپانی په پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو، او نیویارک ټایمز رسپانی د وسلوالو تنظیمونو د مشرانو د وژنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دوه مقالې غټي برخې ملیحا امیرزاده نورو.
ڈان رسپانا لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې د غیر متوقع سیاسي بحرانونو او د بد انتظامی ډیر مثالونه موجود دي. خو رسپانا په ملک کې د سینټ د اوسنو انتخاباتو په حق لوي چې په دغو رایو کې ځینې واقعیات غیر ضروري او د خپلو رویو لامل مخې ته راغلي. رسپانا لیکي د زیارت په ورځ د سینټ تاته سلوېخت چوکو لپاره انتخابات شو، خو په دې کې مسله د چوکو په سر نه وه، بلکې د رایو اچولو ټول نظام کې د ځینو کسانو د رویو لامل مشکلات پیدا شو. رسپانا صدارتي فرمانونه غیر ضروري بولي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا د انتخاباتو نه یوش په مخ کې د ولسمشر لخوا د ووټونو په اړه امر جاري کول د جمهوري اقدارو سره سم وو که څنګه. رسپانا لیکي په بلوچستان، خیبر پختونخوا او یا پنجاب کې چې په انتخاباتو کې څه وشو هغه کومه نوې خبره یا چیلنج نه، خو په دې کې یوه مسله هم د آرامۍ، نظم او فکری سیاسي مشرتابه بغیر نشو حل کېدی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانا د وسلوالو تنظیمونو مشرانو د وژنې د ستراتیژۍ په حق لیکي چې امریکایي شروعات په 2011 کال کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژنې سره وکړ چې ډېر امریکایي څېړونکي یې ګټور بولي. خو رسپانا د القاعدې د وجود نه د زیږېدلې تنظیمونو لکه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه خبرداري ورکوي چې د داسې ډلو ختمول یو ډېر ګران کار دی. رسپانا لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې د القاعده پیداوار دي چې په 2001 او 2003 کال کې امریکا لمینځه وړي وه. په عراق کې د القاعده مشر ابو مصعب الزرقاوي اوجل شو، خو دغه په صورت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي مخې ته راتلل تر هغه زیات خطرناک دي. د رسپانې په خبره له 1915 سلوېختم نه تر 2004 پورې واقعاتو ته په کتو سره اردن دې نتیجې ته ورسېد چې د یوې ډلې د مشر وژنه یوازې 1.5% پورې هغه تنظیم کمزورې کولی شي. بیا د مذهبي تنظیمونو مشرانو تر وژنې وروسته ورته د رسېدلې نقصان اندازه ښایي چې تر 15% نه کم پرې خراب اثر پرېوځي. رسپانا لیکي په اصل کې په مجموعي توګه د وسلوالو تنظیمونو د مشرانو په موجودیت کې د هوډلو ته زیات نقصان رسېدې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره دوه رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جهادیانو په دې رستو میاشتو کې د جګړو کې د نظر وړ پرمختګونه کړي دي، د شام سرکاري خبری رسنۍ د جمعې په ورځ ویل چې حکومتي ځواکونو د نصرا عجبی یو مهم قومندان وژل دي. نور د فرانس خبری اجانس یو رپورت خپور کړي چې جان آقا الکوزی تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې دولتي خبر رسنیو د بشري حقوقو څارونکو ډلې او فعالانو د جمعې پر ورځ ویل چې د النصر ډلې جکپوړه قومندان ابو حمام الشامی وژل شوی، خو د نوموړي د مړینې په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. د النصر چارواکو د اشرامی د مړینې خبر نه دی ورکړی. ویل کیږي چې دا جهادي قومندان په افغانستان کې د القاعده شبکې د وسلوالو په څنګ کې هم جنګېدلی و. د سوریې دولتي خبری اژانس ویل شامی له څو نورو مشرانو سره یو ځای د سوریې د پوځ د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. اژانس نه دی ویلی چې نوموړی څه وخت وژل شوی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی هم ویلي چې د النصر ډلې دا جګپوړه قومندان وژل شوی دی، خو د ځای په اړه څرګندونې نه دي کړې. د دې څارونکو ډلې مشر رامی عبدالرحمن وویل شامی د ورسېدلو ټپونو له امله د پنجشنبې په ورځ مړ شو. رامی عبدالرحمن وایي شامی ممکن د النصر ډلې د هغو 15 مشرانو په ډله کې و چې د فبروري په 20 د سوریې الدیب ولایت کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباري کې ټپیان شوي ول. النصر ډلې په یوې اعلامیه کې د هغې ورځې بمباري کې د خپلو وژل شوو قومندانانو نومونه اعلان کړي ول، خو د اشرامی نوم پکې نه و. د بشری حقوقو یو سیمیز فعال ابراهیم ادلیبی فرانس پریس اژانس ته ویلي شامی د فبروري د 28مې هوایي حمله کې وژل شوی و، خو د مسلې د حساسیت له امله النصر ډلې د هغه د وژل کېدو معلومات نه خپاره کړي. النصر ډلې د چهارشنبې په ورځ په حلب ښار کې د سوریې د حکومت د استخباراتي ادارې په مرکز حمله کړې وه او زیاته مرګوب لړولې وه.
کله مانو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی په نړیوال موضوع بل هم یو بل رپورت هم لرو. د اسلامي دولت او وسلوال ډلې په عراق او شام کې د ډلې زو او بیرحمانه وژنو ترڅنګ ډیر مهم لرغونی اثرات او اته میزمونه هم تباه کړی دي. په دې میزمونه کې داسې قیمتي او مهم آثار وو چې قدامت یې ډیر زیات زوړ وو. دا چې دا کوم لرغونی آثار دی او په کوم سیمو کې د لمنځه وړل شوی دي تفصیل به د فرانس خبری اجانس په رپورت کې له جان اقال کو زین واورو.
په عراق کې د نمرود په نامه د لرغونو آثارو مرکز چې د آشوري تمدن خر بلل کیږي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په بولډزرونو وران کړ. نمرود یا د آشوریانو لرغونی خر د عراق د موصل خر په جنوب کې پروت دی او د ملګرو ملتونو د فرهنګي آثارو د ساتنې سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت شوی و. دا خر له میلاده مخکې د 13مه پیړۍ کې جوړ شوی و او اصلي نوم یې کالهود و. عراقي چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې دا لرغونی مرکز د پنجشنبې په ورځ په بولډزرونو وران کړ. ملګرو ملتونو دا عمل جنګي جنایت وباله. وسلوالو د موصل موزیم چې د بغداد له موزیم وروسته تر ټولو مهم او تاریخي موزیم ګڼل کېده هم وران او لوټ کړ. په وی ویدو کې چې د فبروري په 28مه خبره شوې دل کېږي چې وسلوال په درندو سټکانو سره مجسمه ماتوي. د لرغونو آثارو د چارواکو په وینا په دې موزیم کې شاوخوا نوي قلمه تاریخي آثار چې زیات شمېر اصلي ول له منځه وړل شوی دي. د تاریخي آثارو د له منځه وړنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د سترې مجسمې له منځه وړلو ته ورته وه. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال جولای په 23مه د یونس علیه السلام قبر هم بیخي له منځه وړی و. دا قبر په موصل کې تر ټولو مشهور او پیژندل شوی زیارت و. وسلوالو د زیات شمېر راټول شوو خلکو په مخ کې د یونس علیه السلام قبر په باروتو او چاودیدونکو موادو والوزاوه. د اسلامي دولت ډلې په فبروري میاشت کې د موصل ښار ستر کتابتون وسوځاوه. دا نه ده معلومه چې کتابتون ته څومره زیان رسېدلی، خو یونسکو د وسلوالو دا عمل د فرهنګي آثارو د له منځه وړلو یو بل کمپاین بللی. د جنوري میاشت کې په تصویرونو کې وښودل شول چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د موصل ښار لویدیځ ته په تلعفر ښارګوټي کې د لرغوني ارګ دیوالونه هم وران کړي دي. وسلوالو دغه راز موصل ښار کې د 9مې پیړۍ عربي ژبې شاعر ابو تمام مجسمه چې په دې ښار کې ژوند کاوه او د لسو شعري کتابونو مجموعه د حماش په نامه چاپ شوې راوغورځوله او له منځه یووړه. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د عراق په تکرت ښار کې یوه مهمه کلیسا چې 150 کاله وړاندې جوړه شوې وه او د زرغوني کلیسا په نامه شهرت درلود هم ورانه کړه. دا کلیسا په 1258 میلادي کال کې د مغولو په تهاجم کې د آشوري عیسویانو د ډله ییزې وژنې یادګار وه. اسلامي دولت ډلې د فرهنګي او مقدسو ځایونو دورانولو په لړ کې د عراق په تکرت ښار کې د 40 زیارت او څلی هم ونړاوه. په دې ځای کې د اسلام د خلیفه عمر ابن خطاب د پوز د څلوېښتو وژل شوو عسکرو قبرونه ول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. کډمر ودونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستيال ولسته ډاټ ورکوي چې د افغان حکومت تیرو دیار لسکونو لاسته راوړنی به د سولي قرباني نشي. نور تفصيل رحمت الله افغان پر رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې ته ورستر بلې هلې زیاتېږي، د ولسمشر دویم مرستيال وایي حکومت به له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې د تیرو دیار لسکونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د خلکو په اساسي حقوقو معامله ونه کړي. سرور دانش دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې او زیاته کړه د ولسمشر په مشرۍ سولې ته نوې هیلې پیدا شوې دي.
به ټینګار وکړم او تاسو شریف خلکو ته ډاډ درکړم چې د سولې لپاره هر ډول اقدام او د خبرو هڅه به د افغانستان د خلکو له رضایت پرته ترسره نشي او د سولې هر ډول خبرې به د تیرو دیار لسو کلونو بیلابیل سیاسي، اجتماعي او فرهنګي لاسته راوړنې له خطر سره مخ نه کړي.
ښاغلی دانش زیاته کړه افغانستان دا مهال بل هر وخت زیات سولې ته اړتیا لري او سوله د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې د مارچ په میاشت کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. اشرف خنی د تیر سپتمبر میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پر داسې تګلارې کار کوي چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې خبرو ته وهڅوي. نوموړي څه موده وړاندې د افغانستان له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې د خبرو په اړه بحثونه وکړل او اعلان یې وکړ چې د سولې د هڅو جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د پخواني حکومت دویم مرستیال کریم خلیلی وای د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د سولې له روانې پروسې په بشپړه توګه ملاتړ کوي.
موږ د ولسمشر لخوا د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوو، خو باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې چې د افغانستان د خلکو نصیب شوي د سولې قرباني نشي.
د ملي وحدت حکومت په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پیل هڅې ګړندۍ کړې چې پخوانی حکومت د سولې په خبرو کې پاتې راغلی وو او داسې انتقادونه هم موجود وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې به د پردې تر شا ترسره کېدې. کارپوهان ټینګار کوي افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي او هڅه دې وشي چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ د سولې پروسه ټکنۍ نه کړي.
کدمر ودونکو افغان طالبان وای د افغانستان جنوب کې د دریشو تنو تختول شو هزارګانو په مسلک دوی لاس نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د دې کسانو د خلاصون او ژغورنې لپاره افغان امنیتي ځواکونه او حکومت زیاتې هلې ځلې کوي. په دې اړه د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای رپورت له جان آقا الکوزینه باور.
طالبانو د جمعې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د دریشو تنو هزارګانو په تختولو کې دوی هیڅ لاس نه لري. د فبروري په څلورشتمه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې مخپټو وسلوالو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د کابل کندهار په لویه لار د مسافرو بس ودراوه او د سپرلیو د اسنادو له کتلو وروسته یې دېرش تنه هزارګان ښکته کړل او له ځانه سره یوړل، خو ښځو او ماشومانو ته یې څه ونه ویل. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په یوې اعلامیه کې وویل دا ضرور ده چې موږ اعلان وکړو زموږ کسان په دې تختونه کې لاس نه لري. تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان چا تختولې دي. د زابل ولایت پولیس وای د تختول شوو د خلاصون او ژغورنې عملیات دوام لري. د زابل ولایت امنیت قومندان غلام صفی روغ لیونی د جمعې په ورځ وویل تختول شوي کسان ژوندې دي او د هوا له خرابۍ سره سره دوی هڅه کوي هغوی وژغوري. د هزارګانو مشرانو او سیاسي فعالانو د جمعې په ورځ له افغان حکومت نه وغوښتل چې خپل زیات پام دې د تختول شوو کسانو خلاصون ته واړوي. د افغانستان د جمهور ریاست په خوانی د هم رسیال کریم خلیلی هم پرون په کابل کې د وحدت ګوند د وژل شوی مشر عبدالعلي مزاری د شلم تلین د لمانځنې په غونډه کې د تختول شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو ډاډ ورکړ. ویل خوښیم چې نن سهار مې دا خبر ترلاسه کړ چې ټول دېرش تنه یرغمل ژوندي دي.
کدمر ودونکو د پاکستان او د جنوب افریقا ترمنځ روان میچ پاړو هم تاسو خبروم چې د جنوب افریقا و کلاړین اوټ شوی دی او یو سل ویخت رنزونه جوړ کړی دی او پنځشتم او شپږشتم اور چې دی هغه روان دی. ساوت افریقا ته په یو ویشتو اورونو کې یو نبی رنزونه پاتې دي د ګټلو لپاره او درې وکټې هم په لاس کې دي. او تاسو پام د رپورت په لور راغورځم. ایکسپرس ټریبیون رسپان لیکي پاکستان باید د خبره ومني چې افغان جګړه یو ژوره مسله ده او د دې حل لپاره دا په لومړی ترجیحاتو کې شامل کړي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان باید د امن خبرو اترو لپاره خپل اثر وکاروي او په خوانی تیروتنی تکرار نکړي. د مقاله نوري برخې په دې رپورت کې ورو. ایکسپرس ټریبیون ورسپانه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لیکنه خبره کړې ده. د لیکوال په وینا داسې رپورټونه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې په کابل، دوها او یا په بل ځای کې وشي. افغان طالبانو له 2001 کال راهیسې د امن خبرو اترو لپاره په هغه شرط ولاړ دي چې په کابل کې ګډاګي حکومت سره به خبرې ونه کړي. ورسپانه زیاتوي چې ولې اوس داسې زمينه برابره شوې چې افغان طالبان خبرو اترو لپاره آماده شوي او حالات هم سم شوي دي. خو لیکوال وایي دا خبره مشکل ښکاري چې آیا واقعي د افغان طالبانو په صفونو کې د امن خبرو اترو لپاره سنجیدګي موجود ده او کنه. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې پر افغان طالبانو له کابل حکومت سره د امن خبرو اترو لپاره ډیر زیات فشار دی، ځکه که چرې طالبان انکار کوي نو داسې خطر موجود دی چې د پاکستان حکومت د طالبانو لوړپورو مشرانو او د هغوی کورنۍ له خپل هیواد وباسي. په دې حالاتو کې د لیکوال په خبره طالبانو سره بله لاره نه پاتې کیږي، یوازې دا چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. ورسپان لیکي چې دوه مسلې موجود دي، لومړی دا چې د افغان طالبانو مشرانو له کابل سره د امن خبرو اترو د پایلو ضمانت نشته، د ناکامۍ په صورت کې به حالات لا نور پیچلي شي. دویمه دا چې امریکا ډیر په ښکاره خپل تګلاره وړاندې کړي چې په کومو شرایطو به له افغانستان په مکمله توګه خپل ځواکونه وباسي. ورسپان لیکي د پاکستان حکومت باید په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره دا مسله په خپل لومړی ترجیحاتو کې وساتي. د دې ترڅنګ پاکستان باید امریکا هم په دې خبرې قانع کړي چې د خپل ځواکونو د وستلو لپاره مناسب وخت وټاکي. ورسپان زیاتوي چې په دې کې بیا د افغانستان مختلفو ډلو او مزاحمت کوونکو ډلو ذمہواري جوړیږي چې د امریکایي ځواکونو د مکمل انخلا وروسته د هیواد چارې څنګه پر مخ بوزي. ورسپان لیکي کچري امریکا پر دې سلا کیږي چې کابل ته فوزي اډې وسپاري نو مزاحمت کوونکي ډلې له حکومت سره همکاري ته تیارې دي شي. ورسپان لیکي چې د دې موخو ترلاسه کولو لپاره د ټولو ډلو رضامندي او همکاري ډیره زیاته ضروری ده. په مختلفو ډلو فشار اچولو سره دا مخې نشي ترلاسه کېدی. ورسپان لیکي د دباو راوړلو سره دا کېدی شي چې دا ډلې رايوزي شي. خبرو ترو تکيني خو مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کېدی او دا به اوږدمهاله هم نه وي. ورسپان لیکي پاکستان باید دا خبر ومني چې افغان جګړه ژوره مسله ده، دا د افغانستان د خودمختاري او له بهرني قوتونو لاسوهنې نه آزادول دي. پاکستان له پکار ده چې خپل اثر وکاروي او په سیمه کې امن راوستلو لپاره پخوانی تیروتنې تکرار نکړي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپان ډان په دې هیواد کې مدرسو ته د بهرني پیسو او مرستو ورکولو په اړه اداري خبره کړي چې لیکي اوس د خبره سرګند شوې چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستي ورزي، خو د پنجاب صوبي پولیس په دې لټ کې د سینټ کمیټې ته متضاد بیانونه ورکوي. د دې لیکنې غټه برخه احمد شاه اعظمي درته اوروي.
ډان رسپانه لیکي د روان کال د جنوري میاشت راهیسې د پنجاب صوبې پولیس د پاکستان سینټ ته د دغه یوې ساده پوښتنې هم متضاد ځوابونه ورکوي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې بهرني فنډونه ترلاسه کوي. د جنوري په پای کې چې کله نورو صوبو په ګډه د درویشت مدرسو لیست سینټ ته ورکړي چې بهرني پیسې ترلاسه کړي دي، نو پنجاب ویلي و چې په دې صوبه کې دا ډول هیڅ مدرسه نشته. تر دې دا وروسته د سینټ کمیټې د پنجاب د پولیسو مشر د سپیناوي لپاره ورو غوښتي. د پولیس مشر په خپل کمیټې ته حاضر نسو او خپل نماینده ورولېږي. دغه نماینده کمیټې ته په ځواب کې وویل چې په پنجاب کې ځینو مدرسو د غیر رسمي لارو بهرني فنډونه ترلاسه کړي خو تفصیل یې نه دی معلوم. نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې د تحقیقاتو فدرالي اداره اف آی اے او مرکزي بانک سټیټ بانک پلټنې وکړي. تر دې وروسته کمیټې پنجاب پولیس ته د تفصیلاتو راغونډولو او بیا حاضرېدو لپاره یو بل نیټه ورکړه. د تیرې چهارشنبه په ورځ دا ځل د پنجاب د پولیسو مشر په خپل د ترګري ضد ادارې له چارواکي سره د سینټ کمیټې ته حاضر شو. نوموړي دا ځل ویل چې په پنجاب کې وصل او څلوېش مدرسو بهرني فنډونه ترلاسه کړي دي، خو د اقدام وړ استخباراتو د نشتون له امله دا وخت یوازې پر دې مدرسو څار کېدلای شي. دا ډول د پنجاب پولیسو د یوې پوښتنې درې بیلابیل ځوابونه ورکړل. ورسپانه پر مخ لیکي په پاکستان کې هغو مدرسو ته د بهرني فنډونو ورکړه په سخت دریزي او تراګري کې رول لوبوي چې په تراګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنې دي یا د نورو فرقو او عقیدو په ضد تبلیغات کوي. ورسپانه په پای کې لیکي کچېری قانون پلي کوونکي ادارې د ساده پوښتنو هم تیرستونکي ځوابونه ورکوي او په پرله پسې توګه د بیوسۍ ادا کوي او له نورو حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي، نو دا د تراګري د ریښو په ختمولو کې د بیوسۍ څرګند مثال دی.
دا مشال ریډیو ده.
کدمر ودونکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوګیده. خو سولایت د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي وای چې ولسی جرګې ته را روانې ټاکنې باید په ټاکلي وخت اثر سره شي. د دوی د غوښتنو په اړه نور تفصيل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې ورو.
په خوست کې د شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې ولسی جرګې ته را روانې ټاکنې باید د قانون سره سمې په ټاکلي وخت تر سره شي. دوی زیاتوي چې پارلمان ته باید هغه کسان لاره پیدا کړي چې د خلکو رښتینی استازیتوب وکړای شي، وړ کسان وي او د هیواد او خلکو ګټو ته ژمن او متعهد وي، نه هغه کسان چې یوازې پر شخصي ګټو فکر کوي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی یوسف انتظار وایي چې را روانې پارلماني ټاکنې د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي.
زما په اند که چیرې موږ د قانون حاکمیت او حکمرانۍ ته ژمن وو،
نو د قانون حکم دا ته شي باید در روانه ټاکنه د سور په میاش کې ټاکنه تر سره شي. که چیرې دا ټاکنه تر سره کیږي دا د قانون پر خلاف یو عمل ضد عمل دی او د قانون پر خلاف ضد عمل جرم دی.
په خصوص کې د سمون انجمن مشر فضل جان جهش ټاکنه د ولسواک نظام د یو مهم اصل په توګه یادوي او وایي چې پارلمان ته باید وړ او ژمن کسان لاره پیدا کړي.
د دیموکراسۍ یو اصل پیری کې د پارلمان لپاره مبارزه ده، نو په دې اساس باندې باید وړ کسان، شایسته کسان، هغه څوک چې وطن ته متحد وي، هغه باید خلک رائے ورکړي او پارلمان ته باید وجود پیدا کړي.
قومي مشر سخی جان سرحدی وایي چې
نو زه هیله من یم چې ولسونه ټول رائے صندوقونه ته لوړ شي، داسې استازي وټاکي چې واقعا دوی په باور وي او دوی نمائندګي په ولسی جرګه کې وکړي شي او دوی د ایمان وروتلي خلک وي چې دوی دردونه ورسره وي. مګر زه ډورېږم د دې نه چې داسې برخه بیا ونخلې لکه په تیرو انتخابات.
مدني فعال زاهد شاه انګار د تیرو پارلماني ټاکنو یو ستونزه دا بولي چې ډېرې یو هغه کسانو پارلمان ته لارو مونده چې د زور، پیسو او ټوپک خوندان وو.
تر اوسه پورې په افغانستان کې زور، پیسې، وسله دا حاکم دی، نو په زیاتره سیمو کې داسې کسانو پارلمان ته لاره پیدا کړې ده چې د همدې یادو څیزونو نه برخمن وو.
د نظر خاوند شاه جهان عزیزي د ټاکنو په کمیسیون کې د بدلون په باب د ملي وحدت د حکومت پریکړې ته په کتو وایي که چیرې د ټاکنو په سیستم کې بنیادي بدلون راځي نو په ګټه تمامېږي، خو که د ځانونو په نفع په افراد او اشخاصو کې تغییر او تبدیل راځي نو بې ګټې به وي.
صرف په اشخاصو په تبدیلۍ او تغییر او تبدیلۍ یا مقررې باندې باید اکتفا نه کړي، ونه کړي عمیق سیستم کې باید تغییر ولي. اینه دوله کړي نیک اشخاص کمیسیون ته لوټ شي از فکر کم غاټه بخاوی، نه دا چې په دا شکل لکه دای چې کوي تغییر تبدیل کوي وزارت نه رخلی کمیسیون کې کی کمیسیون نه رخلی په ممنونیت کې دا مسائل ز فکر کم غاټه ډیره ونه لري.
قومي مشر ګل کریم د پارلمان په استازیو لدی قبل نه وکړي چې د ملي او ولسی ګټو پر ځای خپل شخصي ګټو ته مخه کړی ده.
وکیل می مقرر کړی ده او دلته ځي خپل په شخصي ګټو پر روان ده. ایملات ته د خوار د ضعیف د غریب پوکیسا کمن د ترنانه پر موږ او تاسو ټول شاهدان یو وینې
دی. یادونه ورده تیر ځل ورسې جرګې ته د بریالۍ نوماندانو پر سر هم ستونزې ډېرې وي او د نوې ولسی جرګې پرانیسته کې ځان پیښ شو. خو دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخاباتي بهیر کې به په کلکه د درغلیو مخه نیسي.
کدمه دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د روان خبرونه اخر شی بوت رسیدو اخر کې ترته د کرکټ نړیوال کپ اړه رپورت لرو، خو تازه صورتحال هم تاسو خبرو چې د پاکستان او د جنوب افریقا ترمنځ روانه لوبه کې جنوب افریقا د وو لوبغاړو په زیان 102 رنزونه جوړ کړی دي. جنوب افریقا ته د ګټلو لپاره 90 رنزونه په کار دي، 3 وکټې په لاس کې دي او 0.15 اورونو ته پاتې دي. او اوس تاسو پام د هم د کرکټ نړیوال کپ په اړه راګرځوم چې د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبي دوام لري. په نړیوال کپ کې د نیوزیلند او هند لوبډلې دویم پړاو ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو او نوي ریکارډونو په اړه دا رپورټ اورو. په آسټرالیا او نیوزیلند کې روان د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبي اخري مرحله ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې شامل ټولو 14 لوبډلو 4 لوبي کړې دي. د کرکټ نړیوال کپ دویم پړاو کوارټر فائنل چې د مارچ له 13 نیټې څخه شروع کیږي، لوبډلې کوشش کوي چې دویم پړاو ته ځان ورسوي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په پول ای کې نیوزیلند لوبډلې خپل 4 واړه میچونه ګټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا 3 لوبي ګټلې دي، آسټرالیا 2، بنگلاديش 2 او انګلند او افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یو لوبه هم نه ده ګټلې. په پول بی کې د هند لوبډلې 3 لوبي ګټلې دي. په دویم نمبر جنوبی افریقا دا چې 3 لوبي ګټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په سلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې آیرلند په 3 کې 2 مقابله ګټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوي یو لوبه ګټلې ده. په دې فهرست کې متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوي دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوي خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و. د آسټریلیا ډی ای وارنر د افغانستان پر ضد لوبه کې 178 رنزونه جوړ کړي وو. همدارا د جنوبی افریقا ای بی ډیویلیرز د ویسټ انډیز پر ضد مقابله کې 168 رنزونه جوړ کړي وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلند بالر ٹی جے سودی تر ټولو زیات 13 وکټې اخیستې دي. په بیټنګ کې د ویسټ انډیز کرس ګیل تر ټولو زیات 209 رنزونه جوړ کړي دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 209 رنزونه جوړ کړي دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د آسترالیا لوبډلې د افغانستان پر ضد جوړ کړي دي. آسترالیا د مارچ په 4مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. په دې فهرست کې جنوبي افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلند پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړي وو. هم جنوبی افریقا د ویسټ انډیز پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل آخري لوبه د مارچ په 15مه نیټه د آیرلند پر ضد کوي او افغانستان به خپل آخري لوبه د مارچ په 14مه نیټه د انګلند خلاف کوي.
شاهد افریدی از ان انادر ون انادر سکس سیکنډ ون